د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخیم د 15 بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم. دا غړې د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو اخیری غړې ده او له 15 خاطر شپږو بجو پر به تاسو ته بلابل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مخبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې یو سات برخه ده. یو نیمه مرکه هم را سره شته دی. خو مخکې له دې هر سبا شاهین بنیري ته ورشو، هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشهړو مې د دې وخت مهم خبرونه په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د سوري لاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه جرګه پای ته رسېدلې ده. چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د کډوالو د ستنولو وروستۍ مرحله به د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیل شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د سوري لاندې جرګه پای ته رسېدلې ده. د جرګې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره نه مني. نوموړي زیاته کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د سرشمیرنه هله وشي چې بې کوره کړل شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت ادعا کوي چې 80% بې کوره شوي قبایل خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو دا خبره سمه نه ده. هغه نور وویل چې د حکومتي پریکړو پر ضد لا د احتجاج اراده نه لري. جرګې ته یو شمېر قبایلي مشران او دیني عالمان رابلل شوي وو. د دې نه وړاندې هم جمعیت علما اسلام د وفاقي حکومت لخوا منظور شوي د قبایلي سیمو اصلاحات رد کړي وو. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي. د فاټا ځوانانو د پیاوړتیا او پرمختګ په نامه ټولنې تیر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې یوه غونډه کړې. د غونډې وروسته د یادې ټولنې مشر مهرین آفریدی مشال لیډو ته وویل
ڈاکومنٹ ٹو گرو کم چی ریفارم کمیٹی اور ڈاکومنٹ ور کڑے دے کم چاہے ریکمنڈیشن ور کر دی پورا پر ریکمنڈیشن پیو دے کی دخ قبائلو دخ ذو ذکر نشتا نا غی دا پرت ڈیولپمنٹ لا پارا یا ڈیولپمنٹل پلان شدا نو مقصد دار چ دی رقم چ قبائلو سیمو کی رقم 10 سال ٹرانزیشن پیریڈ دے دے کی قبائلو سیمو خود دا پارا خے پیکیج دے راشی.
د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ په 2 نیټه په اصولي توګه قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې ورسره سم به هغه سیمې د 5 کلونو په موده کې له ټولو خواوو سره د مشاورت نه وروسته د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د وروستۍ مرحلې لپاره یې تیاری نیولې دي او دا مرحله به د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیل شي. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل چارواکي محمد شعیب خان وویل په وروستۍ مرحله کې به 1500 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شي.
زمنګ د اندازې مطابق دې کې به 1500 خاندانونه دي چې په دې کې او 1500 خلک چې کم دی دا لاړ شي. په دې کې چې کم دی تحصیل سره روغه لدا مکین تیار ده تروکۍ او شوال دا پکې شامل دي. په دې تحصیلونو کې چې څومره کلی را دي دا غي لست موږ جاری کړی دی. دې تحصیلونو والا خلک پزي
پولیټیکل چارواکي زیاته کړه چې د محسود کډوالو د ستنولو لپاره ټول انتظامات کړی دي. پاکستان وایي افغانستان سره په پوله د 4 نورو دروازو په جوړولو غور کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون د سینټ غونډې ته وویل چې نوې دروازې به په مومندو، کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسیو کې جوړول شي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د جون میاشتې په 12 نیټه پاکستان پر تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار پیل کړ چې له کبله یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښتې هم شوي وې. افغان چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل پرون د امنیت شورا غونډه ته وویل چې د پاکستان پوز په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان په دې ترس کې سباندې 1300 ځله په سرحدي سیمو د توغندیو حملې کړې دي. نوموړي پاکستان د صادقانه همکارۍ او د ترهګرۍ پر ضد د جدي مبارزې په برخو کې په پاتې راتلو هم تورن کړ، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر د افغانستان تورونه بې بنسټه بللی دي. امنیتی چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ اړوند مامندره سیمه کې د بارنیو ځواکونو بې پیلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لیډو ته ویلي چې یاد برید تېره ورځ ناوخته ترسره شوی. دی وایي چې په برید کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتې او پنه کړل شوي ټول وسلوال بهرنیان دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون د شام او عراق جګړې، اقتصاد او د توانایي څانګو کې د همکارۍ او د ترهګرۍ ضد جګړې سره په تړلو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې موقع ولسمشر پوتین ویلي دي چې دوی په فعاله توګه په نړۍ کې د بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي چې په لومړی سر کې د شام شخړه ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. پرون په لومړۍ ټلیفوني رابطه کې نوموړي د فلسطیني ولسمشر سره د اسرائیل سره د مذاکراتو په موضوع خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ محمود عباس ته ویلي باید له اسرائیل سره د سولې د تړون په اړه خبرې وکړي. فلسطینیان د ټرمپ لخوا د اسرائیلي وزیر اعظم ملاتړ اندېښمن کړي دي. محمود عباس د جګړې ختمولو لپاره د دوو ریاستونو ملاتړ کوي خو د سولې په لاره کې د اسرائیل آبادکاري لوی خنډ بولي. او د یمن فوجي او روغتیايي سرچینې وایي چې د دې هیواد په یو مارکیټ کې د سعودي عرب په مشرۍ د فوجي اطلاب په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي دي. سرچینو پرون ویلي دي چې د سر سمندرګي د کوهوکاه بندر سره حوثي یاغیان پناه کړل شوي دي. د دې په خبره یاغیان یو مارکیټ ته تښتېدلي وو چې هوایي برید پرې وشو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له شاهین بنیری څخه واردل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل. په پېښور کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه یو بل جرګه وشوله. چارواکي وایي غواړي د جنوبي وزیرستان ټول پاتې بېکوره خلک خپلو سیمو ته لاړ شي.
ټول انتظام چې کوم دی دا د اف آر ټانک علاقه را خیرګۍ ډیزل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی دا به مونږ د خیرګۍ نه کوو. د څوارلسمې مارچ نه به شروع کیږي او تر د اتم اپریل پورې به ان شاء الله دا پروګرام او دا سلسله جاری وي.
قومي اسمبلی کې ځینې اپوزیشن ګوندونو د حکومتي غړو لخوا د پوځي عدالتونو د مودي غزول لپاره وړاندې کړی بل رد کړی دی. یو څېړونکی وایي پاکستان باید ملکی عدالتونه قوي کړي.
تاسو دا خبره منلې چې زمونږ عدالتي نظام کمزور دی. دوو کالو لپاره موږ یو دا نظام راولو او بیا به موږ به ریفارمز وکړو. د دې مطلب دا دی چې که سبا بیا ضرورت کېږي نو تاسو بیا ملټری کورټس راولئ.
په کوټه کې د تیر کال بمی برید قرباني کورنۍ وایي حکومت دې د وکیلانو کورنۍ په شان دوی سره هم د مرستو وعده پوره کړي.
صوبای گورنمنت طرف چې کوم موزه اعلان سولا یو یو کروڑ روپی او یو نوکری د شهیدانو بچان ته فری تعلیم د مر سره هغه یو شی نه دی سو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته دی را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورن د قبایلي سیمو قومي مشران یا فاټا گرینڈ الائنس وای اعلان شوی اصلاحات نه منی او له دې قبله نن په خبر کې شوی جرګه کې د جمعیت علما اسلام فی ګون سره په شریکي په یو خړن لار خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان کابینه په اصولي ډول فیصله کړې و چې د سیار قانون په زیاده رواج اکټ راشي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړکې دي دغه سیمې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل شي. خو د نننې جرګې ګډونوالو د ځان له صوبیا او یا هم کونسل غوښتنه کړې. زموږ همکار شبیر جان له مخ کې په دیړه ممتاز د تفصیل لګا.
د جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګل مشر مولانا فضل الرحمن خبرې غونډه کې دغه جرګې اعلان کې دا وي چې فاټا اصلاحات اعلان شوي د مرکزي حکومت لخوا د غیر خیبر پختونخوا کې کېدل دا دوی رد کړ او دا دوی په هیڅ صورت نه مني. ځکه چې د دوی په وینا په دغه رپورت کې ویل شوي دي چې خیبر پښتونخوا کې بدا زم کول شي خو بل خو ته رواج اکټ هم اعلان کړی دی. له دې وو چې دغه رپورت په خپل هم د شکونو او شفاتو ډک دی او تضادات کې پکې رضا کوي دغه مرجر یا چې کمزم کې بل نه مني. دغه پښتنه او غوښتنه غوښتنه دا وکړه چې آی ډی پیز چې کوم د حکومت د شمیرې تر مخه 80% خپل سیمو ته واپس تللي دي. د دې په وینا دغه غلط خبر دی او د دې د شمیرې تر مخه یا اندازې تر مخه 40% د کورشي خلک خپل حکومت ته ستانه شوي دي. دا هغه په بنیاد باندې د دې د غوښتنو کې کوم خلک ستانه شي کوم د کورشي خلک دي در ټولو قبایلی سیمو ته خپل کورونو کې میشته شي، نو دغه خانه شمارې په بنیاد بیا ردی مردم شماری وکړي شي، او د خپل د روان کړنلارې احتجاج په اړه دي د پښتنو په جواب کول چې تر اوسه نن ندی د احتجاج څخه اعلان نه کوي، او د مرکزي حکومت رویه او جواب ته به ګوري. هغه وروسته به همدغه جرګه دوی بیا رابلي او په هغې باندې بیا خپله کړنلاره وړاندې ټاکي. په دې جرګې کې د جمعیت افغانستان چې څومره هم د سینټ غړي دي، څومره هم د قانوني اسمبلۍ غړي دي، د دې علاوه د دې صوبایي اسمبلۍ غړي او کوم چې ځایي مشران دي، یا د دغه چې کوم ملکان دي د قبایلي سیمو یا فاټا ګرند الاینس چې کوم مشران دي، چې کوم د خیبر پښتونخوا کې نظام کولو هم په ضد دي، او د چې کوم اصلاحات کرایې په ضد دي، دغه ټولو د فاټا سره تعلق لرونکو او د ګوند ټولو خلکو دې کې ګډون کړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو یو مرکز راوړو. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر محمد شعیب خان وای غواړي د جنوبي وزیرستان پاتې ټول بې ګوره شوي خلک خپلو کلو ته ستانه شي. داغه په خبره د کار لپاره د ستنېدنې چارو اخیری مرحلې لپاره یې پوره تیاری نه کړې دي. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې تر اوسه څومره بې ګوره خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي او اخیری مرحله کې به څومره ځي.
د 2010 نواله تر دوسه پورې مونږ لګیو، په دې کې مونږ مختلف مراحل کې دا ټي ډي پی د جنوبي وزیرستان محسود د خپل علاقو ته ورسول. په دې کې اوسه پورې چې څومره مونږ ته کیس لوډ راغلی دی، نو هغه د 1,00,000 نه زیات خاندانونه او 3,00,000 نه زیات افراد چې کوم دا مونږ رسولي دي. اوس دا چې کوم مرحله شروع کیږي، دا مرحله کې مونږ دا توقعات دي چې څومره آی ډی پیز پاتې دي د محسودو، چې هغه ټول کټول باندې لاړ شي او چې واپس خپل تعداد ته ورسي.
په دغه کور نو چې د بیرته تلونکو قبایلانو شمیر څومره دی؟
زمونږ د اندازې مطابق دې کې به 10,000 خاندانونه دي، چې په دې کې 70,000 خلک چې کم دا لاړ شي.
دغه قبایلون به کومو تحصیلونو او څومره کلیو ته واپس درومي؟
په دې کې چې کوم دی تحصیل سراروغه، لدام، مکین، تیاردا، سروکۍ او شوال دا پکې شامل دي.
دا قبایلون به د کوم ځای نه په کومه نیټه روانېږي او دغه سلسله به تر څومره پورې جاری وي؟
ټول انتظام چې کوم دی دا د اف آر ټانک علاقه خیرګۍ تیر شوي ریټرن هم مونږ هم دغه ځای نه کړی، او دې ځل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی، دا به مونږ د خیرګۍ نه کوو. بل تاسو ته ویم چې دا 14 مارچ نه به شروع کیږي او تر د 8 اپریل پورې به انشاءالله دا پروګرام او دا سلسله جاری وي.
آیا په دغه دوران کې به د هغوی قبایلانو د اندراج سلسله جاری وي او کنه؟ چې کوم په څه نه څه وجه د اندراج د عمل نه بې برخې پاتې دي؟
بالکل لازمی خبره ده چې کوم علاقو خلک اغه بزی بیا پاغي چې مونږ داسې ورکړی دي چې اندراج بر ټولو کیږي، د هر یو کلی د پاره، د هر یو زیر پاره، یو یو ورځ یا دو دو ورځ چې کوم دا مختص ده، دا غي نه پس چې کوم قبایلی پاتې شي پاغه ورځ باندې اغه را نشي، نو په اخره کې 4-5 ورځ چې کوم دا مونږ ورکړی دي د لیفټ اور د پاره. پاغي کې چې رسمره وزیرستان د تحصیلونو خلک یې غیر پاره مونږ خپل ورځ مقرر کړی په لیفټ اور کې، پاغي کې چې څومره خلک پاتې دي اغه د اندراج د پاره راتلی شو، دا اندراج به ټول چې کوم د خرګي په مقام باندې کې
د بیرته تلونکو کبا بالیانو د ملاتړ په غرض سرکار کوم کوم اقدامات کړی دي؟
لکه څنګه چې مخکې څومره آی ډی پی سره امداد شو، په دغه توګه به په دې آی ډی پی سره به کیږي. 1,000 روپۍ دا د ترانسپورت په مت کې دي، 15,000 روپۍ چې کوم دی دا د وطن کارډ په مت کې دي، او بیا چې کله دی خپل وطن خپل علاقې خپل کلی ته لاړ شي، نو هغه کې به دي ته د شپږ میاشتو راشن د حکومت د طرف نه دا به مفت ملاویږي.
آیا د تلونکو قبایلانو د پاره د سرپټینی صاحب بندوبست شته او کنه؟
چې دا چا کورونه ډېر زیات په مکمل کس مړن شوي، تباه شوي، ناغې ته چې کوم مونږ پوری ته ټینټونه باور کوو، نو مونږ نور هم چې کوم دی خپل ډیمانډ کړی دی کوم علاقې شروع کیږي، نو دا خلک ټولو نه مخکې راوتي او د ټولو نه اخره کې روان دي. نو لازمی خبره ده چې د دې کورونه د بارانونو د قدرتي وفاتو د وجه نه به بالکل تباه شوي، هیڅ به نه وي. نو د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم دی خلکو ته، هغه ډیمانډ مونږ چې کوم دی مخکې خودري خپل پاټا سیکریټریټ، گورنر سیکریټریټ، او انشاءالله امید دی چې په هغه باندې مزر تر زر کار وشي، او په ایمرجنسی کې چې کوم دی مونږ سره تیار ټینټونه پراته دي، چې کلم دی لاړ شي داغه سروې به زمونږ تحصیلداران زمونږ سټاف والا کوي، او ور سره به آرمی والا یې، نو په هغه ټایم کې به دوی ته مونږ ټینټونه ورکول شو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. اوریدونکو مشال ریډیو اوري. پاکستان غواړي پر ډیورنډ کرښه د تورخم او چمن په شان څلور دروازې جوړې کړي. د چراکو په نه دا کار د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره کوي، خو ځینې څېړونکي وایي په دروازو جوړولو او تړلو د ترهګرو مخه نشي نیول کېدی. د پاکستان لخوا په دې نوو دروازو تر اوسه افغان حکومت څه نه دی ویلي. احمد الله پیر رپورټ لري.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل چې نوې دروازې به په مومن، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې جوړولې شي. د نوموړي وینا وا چې د تورخم او چمن په پوله د وړاندې څخه دوه دروازې فعال دي، کمی چې به تر 2000 پورې جدید کړې شي. د ذکر دا چې د تیر کال جون میاشتې په 12 نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو څو وخت په وخت نښتې شوې وې چې له وجې نه صرف دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، بلکې د تورخم پوله هم تر 15 د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده وه. خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي
دا خو د پاکستان حکومت یو پلان دی. دوی ته بارډر مینجمنټ وایي چې د افغانستان سره کومه پوله ده، نو موږ غواړو هلته کې زیات حفاظتي اقدامات وکړو. دا خو د دې پلان دی چې شپاله ځایه به دوی داسې یو قسم لګیټ جوړوي او په اول سر کې سلور زینه دی دی دغه نشاندهی کړی دا دی واړی چې کوم دې کې زیات آمد رفت نو الته کې دی دا دی ټو نه جوړ کی او الته کې خلکو تګ را تک وساري.
خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وای چې په تیرو وختونو کې چې کله هم پاکستان په پوله د دروازې جوړولو خبره کړي نو افغانستان یې مخالفت کړي او ګڼي چې پاکستان د دیګام سره باید دوه ملکونو ترمنځ تاو تریخوالې نور هم زیات شي.
پاکستان لبا دا یو سوچ پکاري چې زنه ګامونه دی اخلي آیا د هغه بس مثبت پایلې هم وی. افغانستان زمونږ غونډي هوا دی، نو که یو کار دی کول غواړي په دغه دروازه جوړولو غواړي، په ماضي کې په دغه مسلو باندې مسایل او مشکلات پیدا شوي دي، نو باید چې افغانستان هم په اعتماد کې واخلي، ځکه چې پاکستان یو طرف ته ګامونه اخلي او بل طرف ته هغه رنګه ګامونه نه وي، نو بیا خو به کېدي چې مسلې په هغه رنګ پاتې وي. نو په اعتماد سره په دواړه خیزه توګه باندې ناسته پکار ده، خبرې پکار دي.
د یادونې ده چې پاکستان او افغانستان 4.5 کیلومتره نه اوږده پوله لري، خو د تیرې میاشتې په 14 نیټه د سند صوبې په 7 سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د ځانمرګي برید وروستو پاکستان له افغانستان سره خپل پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړله، خو د روانې میاشتې په 8 او 9 نیټه د تورخم او چمن پوله د غړه ایثار اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاص کړه چې خپل ملک ته لاړ شي او له هغې وروستو یو ځل بیا په یو اړخیزه توګه خپل پوله د نامعلومې مودې لپاره بند کړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو اور لکه څنګه چې مو د احمد الله پر رپورٹ کې اوریدل، تورخم او چمن دروازې پاکستان له څه مودې راهیسې بندي کړې دي. خود غلطه ځایی کاروباریان وایي چې د دې دروازو د لاسه دوی ته ګڼې ستونزې ورپېښې دي. په تورخم کې او په خیبر ایجنسۍ کې ځایی کاروباریان ویل دي چې د دې دروازې د تړل کېدو له وجې دوی ته ډېر اقتصادي تاوان رسېږي، نو په کار ده چې حکومت دا دروازه خلاصه کړي. فرهاد شینوار یې تفصیل درته وایي.
د مارچ په 8 نیټه دغه دروازه هغو افغان وګړو لپاره خلاصه شوه چې په پاکستان کې رئیسار وو. په زرګونه افغان وګړي پرې په سفري اسنادو افغانستان ته واوړېدل او ځینې پاکستانی وګړي هم پرې پاکستان ته راننوتل، خو د مارچ 9 نیټې نه یو ځل بیا وتړل شوه. په تورخم کې تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي او ترانزټ ټریډ ګاډي هم ولاړ دي. د خیبر ایجنسۍ سوداګر او دکان داران وای چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی په کاروبار هم ډیر اثر شوی دی. په دې کې ځنې سوداګرو او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل
امجدلی من عمله لوړګي بازار کې به دکان دی. د افغانستان ته به مونږ د اوریجه سپلای کولې. نن 28 ورځ چې اوریجه او دالونه بالکل د سپلای بند شوی او بالکل کاروبار خراب دی او دکانونه بندول ته جوړ شوی. اوریجه به مونږ کم از کم نه 450 توړي اوریجه دال او دال لګل او بچو خه غریبي خه منافه به مونږ پکې کړ او اوس بالکل بند شوی. مونږ دا غواړو چې دال یاردم کول او شي چې د خلکو سره مالونه او دارا لګوره لګو مونږ به بچو له منافه ګټو.
نو محمد وزیر زه کاروبار کړم دال او چینه پرچون کاروبار کړم ننډي کوتل کې زما دکان دی الله نه بارډر باندې زموږ ته دومره غټه پریشانی را شد نه سیوا کاروزګارم خراب دی کاروبار باندې ډیر زیات غټه سر لوېدلای دی نن سبا سه تقریبا چې بارډر به شي څه 22 ورځې به شي کنه نو کم ناس کم مونږ 5-6 لک روپۍ نسخان شوه دی اوسه پورې لګه کاروبار سه تورخام کې خرڅېدا سه دلته پرچون خرڅېدا خو لګه کاروزګر چې بارډر کولا وي نو ټول خلک روزګاری لګه سودا پراخ اخلي چې بارډر بندي نو زموږ قبایل خو بل کاروبار کاروزګار نشته لاندې ټول کاروبار تورخام بارډر باندې دی او چې بارډر کولاو شي نو انشاءالله بس کاروزګار به ښه شي ټول خلک خوشحاله وي نو سودا انشاءالله ډېره ښه خرڅېږي. بیا
تېره میاشت په سند کې د لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګي برید وروسته پاکستاني چارواکو د فبروري په 18مه نیټه د تورخم دروازه وتړله. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د امنیت په خاطر تړلې ده. دوی وایي دغه دروازه به تر نامعلومه وخته پورې تړلې پرته وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ری. پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې پرون په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو په اړه وړاندې شوی قانون مخالفت کړی دی. 2015 کال کې د جوړ شو پوځي عدالتونو موده د جنوري په میاشت کې ختم شو او حکومت غواړي چې دغه موده نوره پسې وغځیږي. سراج زهیر په دې اړه نور تفصیل لري.
اسلام آباد کې د جمعې پورس په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره 28 آئینی ترمیم بل کال 2018 وړاندې کړو. په دې موقع د زاهد حامد وینا وه چې تیر د پوځي عدالتونو په 2 کال موده کې د یو شمېر وسلوالو پر ضد کاروایانې شوي او هغوی ته سزاګانې ورکړل شوي نو باید چې د هغه کارکردګۍ په رڼا کې دا بل منظور کړل شي او پوځي عدالتونه کار پیل کړي. د قومي اسمبلی غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت وکړو او وی ویل تیر وختونو کې اکثره د ترهګرۍ په نوم مدرسې په نخښه شوي نو هیڅ یو داسې قانون نه دی پکار چې هغه امتیازي وي. د نوموړي په وینا باید چې داسې قانون راوستل شي چې د هر چا او د پاکستان د هر وګړي لپاره وي نو په کوم حیثیت کې چې دا بل راغلی دا دوی ته نه دی منظور. د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي عزرا فضل وویل چې په دې بل د دوی اندیښنې دي او دا بل د سیاسي ډلو او د شخصیتو پر ضد کارول کېدای شي. دوی غواړي چې دا د یو کال لپاره وي او د دې د فیصلو پر ضد په سپریم کورټ او های کورټ کې اپیل کېدای شي. د کومې رسو چې د قومي اسمبلی سپیکر دا بل یو وار بیا پارلیمان ته د نور غور لپاره ولېږلو. په پاکستان کې د دې بل په اړه د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کاران سوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه اوه
عدالتونه چې یو طرف ته وګوري تر غړی ته وګوري او بل دا مرګونو ته وګوري بل دې توند تیزای ته وګوري نو دا غي خو یو ضرورت شته دې په دې چې زمونږ سیول عدالتونه ډیر زیات لودي ډیر زیات رفتار سلو دي بل طرف ته طریقې کار ډیر سلو دي او بل طرف ته پکې د وکیلانو د ججانو پر حکم باندې او بل هغه نمونه چې انصاف نه ملاويږي پرې چې مقدمات د دې ججان کم دي او بل څه ځان دي غمیریږي او په پاکستان کې خود زغد پاره د غوا د پاره اړو سو پروټیکشن نشته دي نو که دغه ته وګورې نو بیا خو ضرورت شته دي او که بل طرف ته آیا دوی یو قانون داسې وسپاس کوي چې هغه کې دا سقم لري کینو بې ضرورت نشته.
همدارنګه مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه په دې حق لو پختل نو د هغه وینا وا
که تاسو د دې دوه کال د پروګرس نه بعد چیزونه ته ګورئ نو هغه کې یعنی کفرت کې داسې جوړې دو نو د دې مطلب دا و چې تاسو خپل عدالتي نظام چې هغه کمزور و نیټ ورک کړی شو نیشنل الیکشن پلان په هغه کې دا وی چې موږ به جوډیشل سیستم ریفارم کوو. هغه ریفارم سی دی هغه تر اوسه پوری نه دي شوی او جوډیشل سیستم هم په هغه ځای دی نو بیا د دې فائدې څه شو؟ پکار خدا وا که تاسو دا خبره منلې چې موږ عدالتي نظام کمزور دی دوه کال لپاره موږ یو دا نظام راولو او بیا به د دې نه رسو چې خپل موږ به ریفارم وکړو زموږ دا طرف به ټیک شي نو هغه ختم شي نو خیر دی. د دې مطلب دا دی چې که سبا بیا ضرورت کیږي نو تاسو بیا ملټری کوډ راولئ.
د یادونې د په کال 2014 کې د دسمبر په میاش کې په پیښور آرمی پبلک اسکول د حملې وروسته په 1 جنوري کال 2015 کې د کمی اکشن پلان تر لاندې د یو شتم عیني ترمیم په منځوري دوه ټول پاکستان کې نه پوځي عدالتونه جوړ کړی شو چې د روان کال د جنوري په 1 مده سرته ورسېدا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مونږ
په دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تیر کال د اگست په 8 تاریخ په کوټه کې په وکیلانو په شوي برید کې تر 20 زیات کسان نوډل شول چې پکې تر 50 څخه زیات وکیلانو او باقی پاتې نور خلک. حکومت وکیلانو کورنیو ته د نورو مراتو ترڅنګ د مړي په سر 1 کروڑ روپۍ ورکړې وې، خو نورو وژل شو کسانو کورنیو سره هم د 10 لک روپۍ د ورکړې وعده کړې وه. د دغه کورنو خلک وایي چې حکومت ور سره د 10 لک روپۍ د ورکولو دغه وعده نه ده پوره کړې او غواړي چې همغه شان ته دوی سره هم مرستې وشي لکه څنګه چې د وکیلانو سره وشولې. ایوب ترینی له کوټې څخه نور تفصیل درته وایي.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې د وژل سو عادي وګړو خپلوان غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان حکومت دی و دوی ته هم دومره مرستې ورکړي لکه چې د وکیلانو د کورنۍ سره یې کړې دي. د خبره د پښین کلي کلبرا اوسېدونکي محمد قاسم او مشال ریډو ته وکړه.
وکلا برادری سروس ولا په هغه واقعیا کې زما ورور اسماعیل هم شهید شو. کوم چې د سرکار د طرفه نه د ګورمنټ صوبای ګورمنټ طرفه چې کوم موزه اعلان سوله 1 کروڑ روپۍ اور یو نوکری د شیدان او بچان ته فری تعلیم نو لیازه د مرسره هغه یو شی نه دی څو مجدا ویل غواړو چې د مرسره دی هغه کم سی وکیلان ته کم ورکول سلوک پی سی دی کفری تعلیم دی کپلاټ دی ک نوکری دا هغه شی دی مشته مرکول څور خاص کر مجدا وکاله برادر صدا خواست کو چې په دې کې د مشته ساتره کی.
په دې اړه د کلی اجی او دلاجان استوګن محمد اسلم راته زیات کړه.
ګورنمنت کم مایزه ور کړی و د ګردو وکیلان د 1 کروڑ وی د سی لیندې 10 لک روپۍ یشه ده. پر دې باندې زده ګورنمنت او د وکیلا برادران سره اپیل کوم چې زموږ ته دین مطلب پر مایزرا کې ول یو ځای د ماکا وسو یو ځای شهیدان سلو چې موږ مون دغه برابر زما زوی چې دغه د 22 کالو طالب علم په سبق سره غلی کاپي او قلم په لاس کې.
په دې سره کوم چې کله د بلوچستان د پلانینګ او پرمختیا د وزیر ډاکټر حامد خان اسګزي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د حکومت سره دا وخت لوی مالی توان نسته.
چې موږ د حکومت کوم نظر دی هغه موږ نه خبره. ټارګټ وکیلان زموږ سرمایه چې زموږ پر شارک باندې زموږ پر عزت باندې زموږ پر هغه خلکو باندې چې هغه په مستقبل کې زموږ عدلیه به سنبالول له دغه په ډېر ناتر سی خلاص کوشش موږ دا وکړي چې د دوی علاج مفت وکړو څه کومک هغه موږ ورکړي. اوس نو دوی وس حکومت نه لري چې دغه اهمیت وبوله یا دونه وسایل نشته چې وای کو کنه په کار دي چې موږ ته خدای وسایل راکړي ان شاء الله وبې.
د نوري ورډ چې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په ځان مرګي برید کې د 55 وکیلانو او دوه خبريالانو په ګډون دا ویاو څخه زیات کسان وزل شوی وو. روسي حکومت د وکیلانو د کورنۍ لپاره 1 کروڑ روپۍ او د ادی وګړو د کورنۍ لپاره 10 لک روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته ځاګه ته ډیر وایم چې ما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا پخپل مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکار
منگا جنرل چکون دی پاگی مانی مخلیتون تر ٹکٹ ورکی
دی بلاست کنی یا منگا پخپل داو چکرین دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس زموږ خبرونه اوریدل شي د خبرونه نیمه ته ورسېدو په نیمه بجه شوې راځي له شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډیز وره د دې وخت مهم خبرونه په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند سوری لاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه جرګه پای ته رسیدلې ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې نه وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبر نه مني. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي. چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د وروستۍ مرحلې لپاره تیاری نیولې دي او دا به د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیل شي. پاکستان وایي افغانستان سره په پوله د څلورو نورو دروازو په جوړولو غور کوي. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت کړې دی. امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ اړوند مامندره سیمه کې د بارنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. او د یمن فوجي او روغتیایي سرچینې وایي چې د هیواد په مارکیټ کې د سعودي عرب په مشرۍ د فوجي ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس بال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د زیارت په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس وشو چې پکې د فوجي مشر وینا وه چې په ټول ملک کې رد الفساد اپریشن د یو خاص نسل فرقې او یا یو ګروپ پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر ضد روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د وسلوالو په ضد شروع کړی شوی رد الفساد اپریشن د قومي اکشن پلان برخه ده. فوج دې لړکې خپلې ذمهواریانې ترسره کوي نو حکومت او سیاسي ګوندونو له هم دی چې ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لړکې د خپل کردار په خشان ولوبوي. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت د نظره نشي وستې کېدی چې وسلوال د ملک او د امن دښمنان دي او دا د یو نسل فرقې او یا د ایوې ډلې سره تړل صحیح خبره نه ده. نو د لسانیت او قومیت نه پرته ټولو سیاسي ګوندونو لا په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو ایجنډا جوړول پکار دي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کور کمانډرانو کانفرنس کې د امنیتی صورتحال په شمول په یو شمیر مهمو چارو هم غور وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومت او فوج د کوششونو له کبله په ملک کې د وسلوالو په حملو کې تر ډیره حده کمی راغلی و چې ورسره په ملکی معیشت کې هم بهتری په نظر راتلله. خو تیره میاشت پر لپسې حملو له وجې په پاکستان کې یو وارې بیا ویره طرحه زیاته شوې ده. نو که حکومت د قومي اکشن پلان په ټولو شل نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړي نو ورسره به نه صرف د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وشي بلکې حالات به ورسره هم ښه شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د یو ملک د پارلمان غړي د ټول قام لپاره د تقلید وړ وي او عام خلک او خصوصا ځوان کول د دوی نه ادب او اخلاق زده کوي او دا شان یوه ښه معاشره جوړیږي. خو تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان دننه او بهر د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ چې څه هم وشو نو هغه ډیر د افسوس وړ و. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې وهل ټکول او غیر غیر اخلاقی ټکی استعمالول زیات شوی دی چې د ګوندونو مشران کله دا قسمه خبرې شروع کړي نو عام خلک او خصوصا ځوان کول به ترې څه زده کوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پارلمان منتخبو غړو او د ګوندونو مشرانو له پکار دي چې د غیر اخلاقی او غیر پارلماني خبرو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دروو. اکانومیسټ مجلې لیکلي چې په پاکستان کې د نړیوالو کرکټ لوبغاړو د سوپر لیګ فائنل لوبه کې برخه اخیستل او انتظامی اصلاحات د استحکام نښې دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له ګلای څخه اورو.
اکانومیسټ مجلې لیکلي چې په پاکستان کې اته کاله وړاندې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو برید وروستو یوه نړیواله لوبه هم نه وه شوې. په هغه هیواد کې د کرکټ مینوال ډېر زیات دي او له اتو کالو راهیسې د کرکټ نړیوالو لوبو څخه محرومه پاتې وو. خو د مجلې په خبره د مارچ په 15 نېټه په لاهور ښار کې د پاکستان سوپر لیګ فائنل لوبه په هغه ښار کې وشوه چې پکې اته کاله وړاندې په نړیوالو لوبغاړو برید شوې وو. په هغه لوبه کې زیاترو بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. مجلې لیکي چې د امنیتي ګواښونو له د سوپر لیگ ټول لوبي په متحده عرب اماراتو کې شوې وي. د دې ترڅنګ پاکستان د 2001 کال وروسته په لومړي وار په سوات کې نړیوال سکینګ مقابله هم وکړي. د سوات په ملم جبه کې نړیوال لوبي نقاط سره د هغه هیواد بګړو ته د خوشحالۍ یو موقع په لاس ورغلي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د امریکا د فوج یو لوړ پوری چارواکي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې. د فوج مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ویټل د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي چې د افغانستان د جګړې اوسنۍ حالت ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا ده. دی وایي د افغانستان په اړه پر نوي ستراتیژي کار کوي. د نوموړي په خبره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره نورو امریکایي ځواکونو لیږلو لپاره دروازې خلاصې پکار دي. مجلې لیکلي چې په موجوده حالاتو کې له هوایي بریدونو او نورو ځواکونو لیږلو نه دا خبره معلومیږي چې ترامپ اداره د اسلامي دولت وسله والی ډلې او القاعده شبکې پر ضد عملیات توندول غواړي او د هغه ډلو نه علاقې آزادول غواړي چې له ډېرې مودې راهیسې یې نیولې دي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې فوزی عملیاتو کې پراخواله د ترامپ د کمپاین د ژمنو برعکس دی ځکه چې نوموړي د ملت جوړونی او په بهرنیو مشنونو کې د کموالي خبره کړې وه. خو په دې خبرې یې ټینګار کاوه چې اسلامي دولت او نورو وسله والو ډلو ته به ماتې ورکوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجمن د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري راځي چې د هارون بچا په غو کې وسندره ووري.
سوچ داستا گند دل برا دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری سوچ داستا گند دل برا دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہے ہے بسڑ بن پل ہر لری
نان کو
آمین اللہ دی مومنان بہمن او ستاد خونستر گول شرا او شرا لری پزڑ بنہن دی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن دی پر ہرا لری چکتی چی شکرا شکرا لری بزڑ بنہن دی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن دی پر ہرا لری سرا او سرا لری بزڑ بنہن دی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن دی پر ہرا لری سوک چھ داستا گندے دل برا دل برا لری بزڑ بنہن دی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی زموږ د نه ساعته خبرونو اخیری غړی ده د هارون بچا په غږ کې مو د مجید قرار دا شعر اوریده اوس تاسې و مرکه دراورو په دې روسو کې په کابل کې و خونړی حمله وشو چې د دغه حمله مسولیت یا ذمہواری داعش وسلواله ډلې ومنه خو په دې اړه ځینې پوښتنې هم راپورته شو چې آیا دا حمله رښتیا هم داعش وسلواله ډلې کړې او که څنګه د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتو ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي هغه وسلواله ډله چې په افغانستان کې ځان داعش بولي د داسې پیچلو بریدونو وړتیا نه لري لکه په کابل کې چې د سردار محمد داود خان په روغتون باندې وشوله هغه سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې راځي چې وایو
اگر داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه نه د دې توانمندي لري نه دومره نفوذ لري دا ما د حقانی شکې چې مستقیما د آیسایت هغه هندلر یا هغه څوک چې دوی هدایت یا دستور ورکوي د غود در لاندې کار کوي زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسته وایم یعنی وار ورده شوې ده چې وی ولایت کې یا کې دا رقم حمله شوی د کل شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر یو د بل نسنی کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان په هغه کې وشوه شفخانه کې وشوه دا یو مشترک کار د حقانی شبکې د آیسای دی او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتی دل چغه خراسان یا داعش د افغانستان لپاره دی هغه تقویه کې او دغه استخباراتي تاکتیکونه ډیر زیات خواکم استفاده شي تر رقم یا تروریستی دل زر مشهوره کې او زر یې د خلکو په اذهانو کې په حساب ځای په ځای کې چې دا دل خطرناکه ډله غټه ډله ده.
د تاسو د مخکنی خبرونه داسې څرګندېږي چې وسلوال طالبان داعش په نوم باندې دا کومه ډله چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو دا سره ډېرې مختلفې نه دي او ټولې لیوي سرچینې نه په اصطلاح خړوبېږي. نو بیا ظاهرا د دې دواړو ډلو ترمنځ دا د سختو جګړو او اختلافاتو رپوټونه چې ورکول کېږي په دې اړه راته وایي، آیا طالبان او دغه د داعش خراسان ډله خپلو کې دوستان دي او که دښمنان؟
خبر نه وي، یعنی جنگی قوتونه چې په منطقه کې حضور لري اکثرا هغه په وړو وړو ګټو باندې یو بل سره کېږي او دا نوې خبر نه ده. اکثرا وینو چې طالبان خپل مابین کې سره جنګېدلی دي، دا شی سابقه لري. اما اصل کې مطلق خصوصا زه په دې باندې په یقین باندې ویلی شم چې دا یو بله نیابتي ډله ده چې پاکستان یې غواړي د افغانستان په چارو کې مداخله وساتي. او که تاسو اوس وضعیت ته وګورئ، فرضاً د شورا په جنوب کې ډېر هغه لري سب لاسرسی لري لاسبری دي، د حقانی شبکه زیاتر په لوی پکتیا منطقو کې ډېر برلاسی دي، په شرق کې دوی کوشش کوي چې داعش ډله مسلطه کړي. یعنی تقریبا داسه ویلی شو چې دوی کوشش کوي د افغانستان د نیابتي ډلو تقریبا 15 حوزو باندې تقسیم کړي او دا نیابتي ډلې یو د بل سره پوره همکاري لري.
ښاغلی نبیل، د سوریې او عراق له وسلوالو سره یا د سوریې او عراق د اسلامي دولت کومه ډله چې ده هغې سره تاسو دا د خراسان په نوم باندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې فعالیت کوي اړیکې څه ډول ارزوئ؟ آیا د دوی ترمنځ واقعي اړیکې شته دي او کاسې ظاهرا داسې ښکاري چې اړیکې لري؟
دا ډله چې جوړه شوه په غوشپو کې خپله د طالبانو په کوټه په شورا په مشرۍ کې د ملا عمر په بودن او نبودن باندې بحثونه شروع شول او دوی دا شرعي لحاظ وایي چې یا خلیفه یا هغه باید عملا خپله ظاهر شي. ما باندې یو تعداد از طالبان چې په مشقي ساحو کې و دوی سره هم دغه سوالونه پیدا شو چې آیا بغدادي په بکر بغدادي په باندې ولي مشرۍ باندې ومني که او د ملا عمر سره دوام ورکړي. په دې وخت کې دوی ډېر زیات تلاش وکړه چې دوی ځان مقتدر وښیي او بعضې طالبان چې هغه سلفي
پرودونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل مرکه مو اوریدله چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو په اړه زموږ همکار اجمل اند ورسره خبرې کړې وې. تاسو د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه د دغه رنګ بحثونو ترڅنګ نور غنی ونی زی خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ چې بده کې تفریحي او ادبي خبرونه هم شته او په ورځنۍ او چارو باندې به کې بحثونه او مرکه هم تاسو ته وړاندې کیږي. که چیرته تاسو فیسبوک پانه لرئ نو مشال ریډیو پانه تلاش شئ، هغه خوخه کوي له هغه ځای هم زمونږ خبرونه واوري او هم الته ویډیو تصویرونه شته دی هغه هم کتلی شئ تاسو. او که غواړئ د ملګرو دوستانو سره شریک کړئ نو هغه هم کوي شئ او د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې موږ ته ډېر په اسانه باندې له هغه ځایه پیغام راولېږئ یا راته تبصره پرېږدئ چې موږ د خپلې خپرونې نورې څنګه ښایسته کولای شو. بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو. د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې و اوږده موده پس د حکومت واکمني د چارواکو په خبره بحل شوې ده او زیاتره بې کورنۍ شوې کورنۍ هلته ستنې شوې دي، خو دوی شکایت کوي چې لا هم د دوی ستونزې نه دي ختم شوې. د دوی په خبره کورونا او زراعتي ځمکه خراب شوې دي او همدارس د ژوند بنیادي سهولتونه لکه هسپتالونه او سړکونه هم ویجاړ دي چې حکومت یې باید ورته جوړ کړي. زموږ همکار فرهاد شینوار په دې اړه راپور لري.
د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا میدان کډوال وایي چې اوږده موده پس خپلو سیمو ته راستانه شوي، خو د دوی د بیا بحالۍ لپاره پورته کړی شوي ګامونه ناکافي دي. دوی وایي چې پخوا یې حالت ډیر ښه و، خو جګړو او پوځي عملیاتو نه پس ډیر ځپل شوي دي. د باړې ملک دین خیلو یو تن رحیم ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
نرز گود د چشتا نه پسنه نه چکم واغم داسه ولدای پلو اسپاتالونم څه تنظیم نشته ده او چکم د هیڅ قسم څه داسه وس داسه کور نه شوی و دې سره کړی دی بس هغه و دو پتا ما یو خو کوری لا شوی نه مکمل نو 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 که بس دا تکلیف ده چې هر څه تکلیف ده او بو تکلیف ده د اسپاتال تکلیف ده د لارګي تکلیف ده ټول تکلیف نه تکلیف نه کوي کورونا نشته ده زړې بو دې ټول خاتمه دي.
د تیرا میدان خالد پردی وای
نه بجلی نه نظام شته نه د سکولونو چکم نه تنظیم شته ده نور چکم نه سہولت شته پښوی او بس را چکم نه دا تکلیفونه سره مثال ده او غټ غټ کور نه یو غټ غټ حجری یا چکم نه ورانه شوی نو هیڅ پته نه لګی چې چا ورانه کړ بس جره چکم نه بس سب طالبان او بس هغه کپون شنو.
د تیرا میدان یو بل تن صلاح الدین پردی وای چې سمو د وڑان دی ورلا وسلوالو کورونه وسو زول او اوس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
توله په نومه باندې تصویري تحریک ولا رغلی او پښول او یو با جګړه سٹارټ کړل او بس مونږ پر وخت کلو متاثرین کلو چې بیا وی راغلو کوټه سویو اوس مړه باسې تکلیف په هادي تمون نشو خلای چې کم کم تکلیف ته مونږ خایو مریضون هم دای د هر شي تکلیف مونږ لارای په شه دوه ډیر تا کوي خو لکه پورا غي سٹارټ دای نه و نور باسته نو مې وګویا شي دا سکول او دا کالج دای خو لا پورا طریقه مونږ نریل دلی.
د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی سېنټر مومن خان پر دی وای چې په باړه او تیرا میدان کې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره پرمختیایي کارونه روان دي خو کار پرې سست روان دی او په دې لړ کې به د خیبر پختونخوا گورنر سره رابطه کوو چې دې ته پام وکاو دغه کارونه زر سرته ورسی.
په مزه مزه روان دي، داسې مونږ نشو ویلای چې بالکل 100% روان دي، خو څه نس مونږ امیدونه شته دی او کار روان شوی دی خو ډېر سلو روان دی. نو مونږ د پر زور د موجوده گورنر سیب نام دا مطالبه کوو چې را په فوري تور باندې را بده باندې ضروری اکشن واخلي چې دا کوم خلکو چې وغوله مشکلات وو هغه مونږ پورې رسې دلی دی. باقاعده د غو په هغه کې مونږ منډه ولې را غو خبره مونږ مخکې رسولې را غولم اویزې ملو شوې دي او مم داسې کڅوکوي و غولم اویزې نه ملو شوې او مال راشي یا امینه سیب راشي بالکل به مونږ سره ولړ و غولم مخکې.
امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په بڑاو تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د 2009 نه تر 2015 پورې پوځي عملیات وشول او دغه سیمې اوس د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دانی منړی غږ
هم زمانه کالے واغستو هم زمانه سامان وور مونی را نه زما کټ جې بو چې د اتاو میا
ساتي په ما ته شو نو ما و چې زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې زارانا تا نو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تفصیلې د پاره کې کومې په مختص د پاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په شبقدر کې یو ادبی محفل جوړ شو او ادبی غونډه شو او خلکو پکې په ادب خبرې وکړې او همدارس په یو بل ته شعرونه هم واورېدل د دې غونډې په اړه نور تفصیل درته شنواز ترګځه وای.
د پښتو ژبې مشهور شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی وایي چې په لنډ وخت کې به نه یوازې په سرکاري بلکې په غیر سرکاري سکولونو کې هم د پښتو مضمون لازمي شي. نن د شو قدر په یو نجی سکول کې د کلیس امتحان د نتیجو لپاره جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت اباسین یوسفزی زیاته کړه چې د پښتو مضمونونو په مسودو کار لږ پاتې دی او نږدې وختونو کې به نه یوازې پښتو بلکې د خیبر پښتونخوا د اوسیدونکو نورو ژبو ولولو لپاره هم د هغوی د ژبو مطابق مضمونونه شروع کړی شي.
چې کوم پنځه غټې ژبې دي پای کې پښتو، هندکو، سرایکی، کوهستانی او کوار یعنی چترالی، په دې ژبو کې به نصاب جوړیږي او څنګه چې انګریزي لازمي مضمون دی، څنګه چې اردو لازمي مضمون دی، دغه سی په پښتو م لازم مضمونی او اولمبي کتابونه لیکل شوی دي او نور لګیا دي. ان شاء الله چې په 2013 کې به په ټول سکولونو کې د پښتو مضمون د لازم مضمون په توګه و خودل شي. په اولمبي مرحله کې سرکاري سکولونه دي، په دویمه مرحله کې پرایویټ سکولونه دي، په دریمه مرحله کې پروفیشنل، ووکیشنل او ټیکنیکل ادارې دي.
د ادبي ټولنې قلم کورنۍ دوا و شوقدر مشر حیات اقبال حیات هم په دې مقول چې هغه د ځوانانو، شاعرانو او د نثري لیکوالانو یوې غونډې درابلونو تابع کړي او کوشش کوي چې یو تنظیم
خبر خبر اثر سوا پیغام با خلکو ته اورسیږي. څنګه موږ په خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلول پکار دي او خپل مورنۍ ژبه ته موږ ترجیح ورکول پکار دي.
د غونډې وروسته مشاعره وشوه چې پکې د پیښور راغلی ځوان شاعر یاسر علی شاه بچا وویل چې اوس وخت راغلی چې ځوانان شاعران یو موټی شي او د حکومتي ادارو نه د خپل حق غوښتنه وکړي. نوموړي په دې موقع خپل څو شعرونه هم داسې وویل.
ما په یارانو کې په چا باندې چملا تړله، هغوی مې سټ نه راته شوي ورسای لا تړله. موږ چې واړو درته یاد شي، ما بخپل لمن چستا لمن نخلاص ولا تا و بیا تړلا. دغه د امن سپین ګډوره خو به خود قتلې دو چې ور سره په موګي د جنگ بلا تړلا. زه چې د ژوند پزغل کې پاتې شم نو دوان خپې مې یو بادار را لټړلا، یو مولا تړلا.
په دې مقاضین او شاعرانو خپل منظوم کلامونه هم په ترنم کې ول چې اوریدونکو ورته د حوصله افزای لپاره لاسونه وپړقول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا جو تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
روزن کو تاسو مشال ریډیو اور یو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمونږ خبرونه شته دي او تاسو کولای شئ چې له هغه ځای هم زمونږ خبرونه هم دا اوس واوري. همدارز کچرتا فیسبوک پاڼه لري نو په فیسبوک پاڼه باندې مشال ریډیو پیدا کړئ او خوخه یې کړئ، ملګرو سره هم شریکه کړئ او خپل هم دا غی لري رپورټونه او ویډیوګانې تصویرونه وګورئ. د دې غړي اخیری شیبو کې ځل بیا له شاهین بونیری څخه د خبرونو لنډی زور. په پیښور کې د جرګې نورستو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره نه مني. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي. چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د وروستۍ مرحلې لپاره ټولې تیاری نیولې دي او دا مرحله به د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیل شي. پاکستان وایي افغانستان سره په پوره د سلور نور دروازو په جوړولو غور کوي. دا پاکستان د کورونو چار وزیر وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون د سینټ غونډې ته ویلي دي چې نوې دروازې به په مومندو، کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې جوړول شي. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ اړوند مامندره سیمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. او د یمن فوجي روغتیایي سرچینې وایي چې د دې هیواد په یو مارکیټ کې د سعودي عربستان په مشرۍ د فوجي اطلاب په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي دي. اوریدونکو د شاهین بنیری د خبرونو د لنډی سره د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه ختم شوه. تر سبا در سره زه بشیر ګواک د ټولو همکارانو په سازیتوب مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.